السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی دا ازادي راډیو د رضوان مرادی مو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي جماعت اسلامي ګوند وايي ولسمشر د عطا محمد نور د استعفا په اړه په خپل پریکړه له سره غور نه کړی نو جماعت به خپل شرطونه اعلان کړي امریکا له پاکستان غواړي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله پوځي عملیات وکړي پروانه خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه رپورټونه او مطالبه اورئ خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونکړي او د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول د دغه هیواد په دوهم لوی ښار میلبورن کې په پیاده رو کې خلک په موټر ووهل رواني ناروغي لري او افغان یې بللی دی د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما د اعلامې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریس پر وروستي راپور بحث وسي ګوتریس په دې راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اقتصادي ودې سیمه ییزې همکاري بشري حقونو کډوالو د مخدره موادو په وړاندې پر مبارزه او نور مسایلو تمرکز کړی دی تم کېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامي چې یماموتو هم د ملګرو ملتونو تونو د امنیت شورا په نننې غونډه کې برخه واخلي او د دې شورا غړو ته به د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونکړي د دغه ګوند ویاند مرستیال زبی فطرت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګوند به د بلخ له ولایته د شغلي نور د لرې کېدو په غبرګون کې خپل شرایط اعلان کړي د بلخ لپاره تازه ګمرل شوی والي محمد داوود له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې هر کله د ملي وحدت حکومت مشرتابه امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والی پتوګه خپل دنده پایل کړی
څه سوچ مخالفت کوي دغه خو زمو په نظر زمو پورې اړه نه لري دای پوهیږي زه خو د تنظیمي جمعیت کوم مخالف نه لرم ټول قومندانان ټول علما روحانیون روشن فکران ټول ان شاء الله هم نظر دي هر څه غواړي چې په منطقه هم راځي ښه حکومت داری وي ټول موافق ان شاء الله کومه خبره نشته
شغلی داو تغرز ویلی چې اته محمد نور په بلخ کې ډیر کار کړی خو وایي د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې شته چې دای باید اصلاح لپاره هڅه وکړي په افغانستان کې د افغان ترک شونځیو مسولین وایي دغه روزنیز موسسه په کومي بهرنۍ موسسه او بل هیواد پورې اړن نه لري او په هیواد کې د خپلواک تعلیمي بنسټ په توګه د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي په دغه هیواد کې د افغان ترک شونځیو مرستیال احمد فواد حیدری نن یو خبري ناستې ته وویل چې د افغان ترک شونځیو په اړه د اعده چې مرکزی دفتر په ترکیه کې وو کوم چې وستړل سوی هیڅ بنسټ نه لري شغله حیدری وایي د افغان ترک شونځیو د بنسټ لپاره په افغانستان کې شودل سوی او مرکزی دفتر هم په کابل کې دی د وتر د مالا د افغانستان څو مهم خبرونه وسم نړیوال خبرونه لرو زموږ شخلا زده راډیو اوري د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول د دغه هیواد په دوهم لوی ښار میلبورن کې په پیاده رو کې خلک په موټر وهل رواني ناروغي لري د وکټوريا ایالت پولیسو سرپرست مشر شانت پاتون دغه 22 کلن کس افغاني ولاس له استرالیا بللی چې د خبره په نشه یي موادو هم روږدی دی پاتون په میلبورن کې خبريالانو ته ویلي چې تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه لري چې له توریزم سره ده اړی کې وشي په دې پیښه کې چینن په فلندر سړک کې سوي ديار لستنه ټپيان سوي دي د پولیسو په خبره د پیښه پر مهال پاسې مې کې خلک د کریسمس جشن په تیاریانو بوختول د پولیسو په خبره د پیښه په تړه دوه کسان ول سوي دي د روان میلادي کال په جنوري کې هم په میلبورن ښار کې ورته پیښه سوي وای چې شپږتنه پولیس پکې ووژل سول ایرانی چارواکی وایي په هغه زلزله کې چې تیر ماښام تهران ته په نږدې سیمو کې سوی یو ښځه وژل سوې او نږدې سل نور کسان سطحې ټپیان سوي دي د دغه زلزلې شدت رشتر په کچه 15.2 شدل سوی ده د دولتي رسنیو د راپور له مخې د زلزلې مرکز د ملارد شارګوټي او مشکین دشت کې وو، خو زیاتوي چې ټکانونه په البرز، قزوین، قم، ګیلان او مرکزی ولایتونو کې هم احساس شوی دی. ایران د ځکه پر هغه لوی درزونو موقعیت لري چې لکه بلای وخت نه وخت وی جړاون کې زلزلې کېږي. تیر میاشت هم 0.3 درجه زلزله د ایران په لویدیځ کې څباندې 1500 کسان وژل. په پلازمینه تهران او شاوخوا سیمو کې خلک د تیر شپې زلزلې ورقطا کړي وو، هغه خپل کورونو څخه وتلي چې د نورو ټکانونو لویری لزګونه زره کسانو پر سړکونو او پارکونو کې شړا شپه تیر کړه. او یو مسافرونکو کښتۍ چې 250 تنه سپرلی پکښې وو د فلیپین په ختیځو سواحلو کې ډوبه سوی چې ویل کېږي تلفات هم لري. د ساحلي ساتونکو په خبره د پیښې نن داسې مهال سوی چې دغه کښتۍ له ریل شارت څخه د پولیلو ټاپو پر لور روانه وه. د راپورونو له مخې یو شمېر سپرلی ژغورل سوی دي، خو وایي د ژغورونکو کښتۍ او هلیکوپتر چې سیمې ته لېږل سوی د خرابې هوا له کبله په سمه توګه فعالیت نسي کولی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورېدل. جماعت اسلامي وایي کولس مشر د عطا محمد نور په اړه پر خپل پریکړه لسر غور ونکړي، نو دا ګون بعد د بلخ له ولایت څخه د نور د لری کېدو په عکس العمل کې خپل شرطونه اعلان کړي. امریکا له پاکستان نه غواړي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هممهاله بریدونه وکړي. پروانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځي او مسؤلان وایي دغه روزنیز مؤسسه خپلواک ده او په هیڅ یو بهرني هیواد پورې اړه نه لري. د نور راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې په اورزګان کې او په خاص ډول د دې ولایت مرکز ترینکوټ شاوخوا کې د جګړو په اړه مفصل رپورت اوري. د ازادي رادیو او یونسف ځانګړی 19 پروګرام او کور کلی 19 خبرونه د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي کولس مشر د عطا محمد نور پړه په خپل پریکړه بیا غور ونکړي، نو دغه ګوند به د بلخ له ولایت د ښاغلي نور د لری کېدو په عکس العمل کې خپل شرایط اعلان کړي. د دې ګوند ویان مرستیال زبی فطرت د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی به انجینر داود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والی په توګه خپل کار پیل کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي د جمعیت اسلامي ګوند دریز غیر قانوني ګڼي او وای حکومت ګوندی یا پارلماني نه دی، نو د ارک پریکړه باید عملی شي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وای ل بل خلیت نه بعد عطا محمد نور د غوخه کې دوه تصمیم هغه محل ومني چې جمهور ریاست په خپل پریکړه بیا غور وکړي او د دوی شرایط ومني. د دغه ګوند مرستیال ویان زبه فطره د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د بلخ د ولایت له مشري لپاره راتلونکي انتخاب او دغه شان دوی ته د څو وزارتونو، سفارتخانو او ولایتونو د مسولیت سپارل د جمعیت اسلامي له شرایطو څخه دي. البته جمعیت اسلامي یو سلسله شرایط لري. یو ځل چې حکومت جواب ورکړي بیا مخبل شرایط اعلانوي. هغه ژمنه چې حکومت له جمعیت اسلامي ګوند سره د مذاکراتو پر محل کړي وي د هغه پوره کول زموږ شرط دي. بلې، هو د همغه څو وزارتونو، سفارتخانو او ولایتونو ژمنه یادوي. جمهور ریاست روسه د جمعیت اسلامي د ورستي د ریسپاړه څنګه دی ویلي، خو تیر ورځ د بلخ لپاره نوی ګمرل سوی والی انجینر داوود ازادي رادیو ته ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی او د نوموړي له ګمارنې سره اجرایی رئیس او دغه شان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کوم مخالفت نه لري. څلور ورځې مخکې، یعنی د تیرې دوشنبه پر ورځ، جمهور ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف خانی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې او انجینر داوود یې نوې والی ګمارلی. له ځن پرته جمعیت اسلامي د جمهور ریاست دغه پریکړه یو اړخیزه او د نه منلو وړ وبلله. ښاغلی نور ویلي و چې د څو میاشتې مخکې له ارګ سره د مذاکرې پر مهال خپله استعفا ولسمشر ته سپارلې وه، خو اوس یې استعفا منتفي ده او نوموړي ته د منلو وړ نه ده. جمعیت اسلامي په دې وروستیو کې ویلي ویلی و چې د بلخ نوی والی د جمعیت د رهبری او عطا محمد نور لالوري بلخ ولایت نه دی پیشنهاد سوی، بلکې کورنۍ چارو وزارت د بلخ په امنیه قمندانۍ کې د امنیت د امیر په توګه وړاندیز سوی و. سبی فطرت وای ممکن ښاغلی داود په تیر کې د جمعیت اسلامي ګوند قمندان پاتې سوی وي، خو د ده په خبره نوموړی د کډوالۍ پر مهال او دغه شان په دې وروستیو کې د جمعیت په فعالیتونو او سیاسي پریکړو کې رول نه درلود. ښاغلی فطرت دا هم وایي چې جمعیت اسلامي به هیڅکله هم ښاغلی داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا عطا محمد نور اوس هم د بلخ والي دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وایي د ولسمشر لخوا د بلخ د ولایت په اړه په پریکړه کې د جمعیت اسلامي ګوند ونډه په پام کې نیول سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی، نو دې ته په پام سره د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني
دا چې اخلاقا دی بلخ والی دی وسادتا چې د جمعیت د دانری کوي او اخلاقا دی جمعیت بل غړی راولي، دا د دوی باید ومني او دې سره باید مخالفت ونه کړي، ځکه جمعیت یوازې د وسادتا نه ده، په جمعیت کې نور دوستان هم شته دي. دوی باید د خبرې ته نور اضافه لمن ونه وهي او که وهي نو خلاف د قانون اساسي، خلاف د اصول سیاست، اصول داخلي او خلاف دی دموکراسی ده، ځکه دا نظام د مونږ ریاستی نظام ده، دا نظام د مونږ پارلماني نظام نه ده یا حزبی نظام نه ده چې هر سړی هر حزب جیب چې ووایي چې دما حق راکا.
خو جمعیت اسلامي ګوند له دې مخکې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک د عطا محمد نور د لرې کېدو صلاحیت نه لري. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي هوکړه لیکې داسې څه نه دي راغلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي که ولسمشر د عطا محمد نور په اړه په خپله پرېکړه له سره غور ونه کړي، نو دا ګوند به د بلخ لوته له ولایته د ښاغلي نور د لرې کېدو په عکس العمل کې خپل شرطونه څرګند کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي جمهور رئیس د قانون له مخې د دولتي مامورانو د تغییر، تبدیل او د ازل صلاحیت لري، خو د عطا نور د لرې کېدو په شخصي او ګوندي ګټو لپاره کیږي. زمونږ همکار محمد حدیث پردیس د دې انجمن له مشر اجمل هوډمن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې څنګه کېدای شي چې د جمهوري ریاست او د جمعیت ګوند ترمنځ رامنځته شوې لانجه حل شي.
اصولا او د ضرورت په اساس باندې ممکن ده په حکومتدارۍ کې یو ضرورت اوسېږي چې هغه د ولایت له مقام نه یا د ولایت له دندې نه یا عزل شي او که خپله ځای د استعفا غوښتنه لري او په ځای باندې بل کس وګمارل، او دا باید یو عادي او طبیعي پروسه اوسېږي او هیڅوک باید د دې په مقابل کې عکس العمل ونه ښيي.
خو اوس چې هوډمن صاحب وبخښي، اوس چې جمعیت اسلامي ګوند نن هم په تازه غبرګون کې ویلي چې دوی به په هغه صورت کې دغه فیصله مني چې دوی خپل شرایط ومنل شي د ګوند چې د مذاکرو پر مهال مطرح وو.
لهر څه مخکې د افغانستان قوانین مهم دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې نه د جمهور رئیس صلاحیت دی چې لوړ پوړي دولتي مقامات عزل کی او یا وی مقرر کی او یا د وی استعفا منظور.
بله هوډمن صاحب، او بخې هم دغه د استعفا په رابطه مې پوښتنه دا کوله چې په خپل ښاغلي عطا محمد نور ویلی چې د استعفا څو میاشتې وړاندې ولسمشر ته ورکړې وه او استعفا یم هغه د مذاکرو پر مهال چې کوم شرطونه مطرح شوي او د هغې د پوره کېدو پورې محدوده شوې وه، نو اوس چې شرایط نه دي پوره شوي دغه استعفا منتفي ده د خبره.
اول خو دا ډېره مهمه خبره ده چې معمولا کله چې دولتي کارکوونکي استعفا کوي د ملکي خدمتونو د کارکوونکو لپاره په قانون کې دا خبره ډېره واضح ده چې یو څه وخت ورکوي هو ته ممکن هغه د خپل استعفا نه منحرف شي، او په د سیاسي بحثونو لپاره هم دا ډېر معمول دی، یو تعامل دی په اداره کې چې کله څوک استعفا کوي هغه لپاره څه وخت ورکوي چې ممکن دی له خپل استعفا نه منحرف شي، دی ممکن قانع شي، ممکن حکومت ورسره خبرې وشي، هغه کوم اعتراض چې هغه لري هغه اعتراضونه یې واوري، ممکن مسله حل شي، دی خپل استعفا نه بېرته منحرف شي. اما د عطا محمد نور استعفا څه کله درې میاشتې مخکې وړاندې شوې ده جمهوري ریاست ته، ممکن دوی ورته وخت ورکړی چې دی د خپل استعفا نه منصرف شي. اما کله چې دی منصرف نه شه، حکومت هم ضرورت لري چې د بلخ ولایت چارې باید ټکنۍ پاتې نه شي، د هغې استعفا یې منظور کړل او د هغه په ځای باندې بل کس مقرر کړ. د اساسي قانون د 16مې مادې له مخې نه د جمهور رئیس صلاحیت دی چې یو څوک وګماري په دنده عزل کړي، د قانون د احکام مطابق او د هغه استعفا منظور کړي.
بله،
اوس دلته هیڅ دولتي کارکوونکی دا حق او دا صلاحیت نه لري چې جمهور رئیس باندې د قانون نه پورته شرایط.
بله خوردمن صاحب، هو به خی دغه دی قانون موضوع پر رابطه باندې یو بحث چې مطرح کیږي تر ډیره پوری دوی سره، یعنی د جمعیت ګوند او پخپله د عطا محمد نور سره دا بحث مطرح کیږي، او دوی وایي چې د ملي والی حکومت د یو توافق پر اساس رامنځته شوی، او د مغه توافق پر اساس باندې یعنی دوی دغه موضوع مطرح کوي چې ګواکې ولسمشر تر دې مخکې چې داسې تصمیم ونیسي باید مشوره دی وکړي.
اول خدا مهمه ده چې په خپل د دغه کومه توافق لیک د ملي وحدت د حکومت نوم باندې لاسته وای ده، هغه په خپل وخت کې د افغانستان د اساسي خلافت کې و. بل موضوع دا ده چې په هغه توافق لیک په کوم ځای کې راغلی دی چې ښاغلی عطا محمد نور د مدام الحیات د بلخ والي وي، داسې کوم هېڅ شی پکې نشته. سیاسی توافقات معمول دی د سیاسی ډلو په منځ کې، د حکومت او د حکومت په داخل کې د سیاسی ډلو منځ کې کېدلی شي، اما دا سیاسی توافقات په هیڅ صورت باندې نه شي کېدلی چې د قوانینو نه پورته وي، حتی د عادي قوانینو نه پورته وي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمنو چې د ارګ او د بلخ د والی عطا محمد نور چې ولسمشر وایي استعفای منل شوې ده او نوموړی ټینګار کوي چې څوکۍ به پرې نږدي، د هغه د دغه موضوع په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا له پاکستان غوښتي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هممهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په روسي سفر کې ویلي دي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضرېدای شي. پاکستاني ورسپانو د ماتیس غوښتنه چې دروان میاشتې په پیل کې کړې وه اوس افشا کړې ده. خدای نه دی ویلي چې د امریکا دفاع وزیر د غوښتنې پر وړاندې د پاکستان مشرانو ځواب څه و. د دې موضوع تفصیل له عصمت سروانه اورو.
پاکستانی رسنیو نن وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د اسلام آباد په وروستي سفر کې د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو ته ویلي چې پاکستان، افغانستان او امریکا دي د طالبانو پر ضد هم مهاله او همغږي عملیات پیل کړي. ماتیس د دسمبر په 4مه نیټه له پاکستانی مشرانو سره خبري وکړي. د پاکستان ډان رسپانی لیکلي ماتیس ویلي امریکا غواړي چې د طالبانو پر ضد حملو ته زور ورکړي او پاکستان هم باید په ورته وخت کې د طالبانو د مشرانو پر ضد اقدام وکړي څو دوی خبرو ته حاضر شي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانی د خپل هیواد د یو چارواکي له قوله چې په اسلام آباد کې د ماتیس د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لرل ویلي چې د امریکا دفاع وزیر باور درلود د افغانستان حکومت په تیرو میاشتو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي او امریکا غواړي چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. تیره میاشت افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا سرمفتش وویل چې طالبانو د افغانستان له 402 ولسوالیو څخه 450 ولسوالۍ نیولي او اوس د افغانستان په سلو کې 13.3 ولسوالۍ د دې ډلې په کنټرول کې دي. د امریکا دفاع وزیر ماتیس د پاکستان د روسي سفر په لړ کې د صدر اعظم خاقان عباسي په شمول د دغه هیواد د پوځي او ملکی چارواکو له جګپوري پلاوي سره مفصلې خبرې وکړې. د پاکستانی رسنیو پر اساس ماتیس پاکستانی مشرانو ته وویل امریکایي پوځیان د طالبانو پر ضد د جدي او سختو اقداماتو پلان لري، دوی به په هر ځای کې چې طالبان وي حمله پرې وکړي. ماتیس همداراز له پاکستانی مشرانو وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی پر ضد له شدید او سخت اقدام پرته د افغانستان ستونزه نه حل کیږي. امریکا له ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د طالبانو او حقانی شبکې مشان او مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي. پاکستانی رسنۍ د خبرو سرچینو په قول وایي چې ماتیس د دسمبر په 4مه په اسلام آباد کې له خاقان عباسی او نورو پاکستانی مشانو سره په ملاقات کې له ګواښونکې لهجې کار وانخیست. د دې پر ځای پر دې ټینګار وکړ چې پاکستان او امریکا دې همزمانه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. د باور درلود چې له افغانستان او امریکا سره د پاکستان هم مهاله اقدام به طالبان کمزوري کړي او د هغوی په منځ کې به ګډوډي رامنځته کړي چې په نتیجه کې به دا ډله د پخلاینې لار خپل کړي. ماتیس پاکستانی مشرانو ته دا هم ویلي چې امریکا د شرایطو پر اساس ستراتیژي غوره کړي او غواړي چې لومړی طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې پروسه پیل او جګړه بنده کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسؤلان وایي دغه روزنیزه مؤسسه خپلواکه ده او په هیڅ یو بهرني هیواد پورې اړه نه لري. په دې هیواد کې د افغان ترک خونځیو مرستیال احمد فواد حیدری د پنځمې پورس کابل کې یو خبري ناسته ویل چې افغان حکومت له تیر یو کال راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ترکیې حکومت په غوښتنه د دې خپلواکې روزنیزې مؤسسې فعالیتونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ترکیې حکومت د خونځیو د مدیریت د انتقال پړه له دوی نه جدي غوښتنه کړې ده او په دې اړه بحثونه روان دي. واصل وسال په رپورت لري.
په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولین وایي دغه روزنیزه موسسه په کومې بهرنۍ موسسې او بل هیواد پورې اړه نه لري او په هیواد کې د خپلواک تعلیمي بنسټ په توګه د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي. په دغه هیواد کې د افغان ترک خونځیو مرستیال احمد فواد حیدری د پنځشنبه په ورځ یوې خبرې ناستې ته ویل چې د افغان ترک خونځیو په اړه دا چې مرکزي دفتر یې په ترکیه کې حکم چې اوسترل شوی هیڅ بنسټ نه لري. تر په ترکیه کې ده اوس مهال تړل شوی او په افغانستان کې هم څنګه وتړل شي دا داسې ده چې پاره یې هیڅ اسناد نشته. دغه موسسه کله هم په ترکیه کې مرکزی دفتر نه درلود او نه هم په هیواد کې له کوم بنسټ سره سیاسي اړیکې لرلې دي. خغل هدری وای د افغان ترک خونځیو د بنسټ ډبره په افغانستان کې خودل شوی او مرکزی دفتر هم په کابل کې ده. د افغان ترک خونځیو د مسولینو په خبره د افغان حکومت لخوا په نورو هیوادونو پورې د دغه خپلواکې روزنیزې موسسې تړل او د دغه خونځیو د استادانو نیول او پر فعالیتونو بندیز لګول د هیواد دغه بچیانو په حق کې ستره جفا او بې انصافي ده چې په یادو خونځیو کې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبه د ورځې په سهار څلور ترکی استادان هغه مهال چې د کابل په شاید شمشیره سیمه کې د افغان ترک د لکانو خونځي ته په لار ول د ملي امنیت ریاست لخوا ونیول شول او دغه شان په همدغه ورځ ماخام مهال د نوموړي ریاست د کارکونکو لخوا د کابل په تایمنی سیمه کې د افغان ترک د نجونو د خونځي لیلیه هم وپلټل شوه. که څه هم تر اوسه په مشخصه توګه معلومه نه ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ولې د افغان ترک خونځیو څلور ښوونکي نیولی وو، خو ویل کېږي چې دغه کسان د ترکیې هیواد په وړاندیز د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول چې وروسته بیرته خوشی شول. خو په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولین وایي اوس هم د دوی استاد یلماز ایتن د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره په خپل کور کې نظر بند دی. اوس مهال په افغانستان کې د افغان ترک څوارلس خونځي او درې ښوونیز مرکزونه فعال دي چې اته زره زده کوونکي پکې د یو سلو پنځه شپېته ترکي او څلور سوه افغان ښوونکو لخوا روزل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم په دغه هیواد کې د افغان ترک خونځیو د خپلواکو فعالیتونو په اړه کوم نظر نه لري، خو وایي چې د ترکیې حکومت د دغو خونځیو د مدیریت د انتقال په اړه له دوی څخه جدي غوښتنه کړې. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر اکمل د پنځشنبه په ورځ په دې ازادي راډیو ته داسې وویل:
د مدیریت د انتقال موضوع تر بحث لاندې ده. دا یو جدي غوښتنه ده د ترکیې د مملکت او هغوی په دې برخه کې لمږه جدي غوښتنه کړې ده. همدې لپاره د نظام رهبری یو موظف او لوړپوړی کمیسیون دی ټاکلی. کله چې دا کمیسیون او بیا په څنګ کې د هیواد رهبری په دې اړه خپل فیصله صادره کړي، موږ به د هغې فیصلې مطابق هغه څه کوو چې د نظام رهبری راته هدایت کوي.
ښاغلی حقمل د زده کوونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې په دې اړه به د حکومت د رهبری په پریکړه کې د زده کوونکو تعلیمي بهیر او د زده کړو کیفیت خوندي وي. دی وایي د حکومت لخوا به هیڅکله هم داسې اقدام ونه شي چې له امله یې د افغانستان پوهنیز نظام اغیزمن شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا جمهور رئیس وروسته له هغه چې پر یاس د حوثي اغیانو لخوا فیر شوی میزایل شن شو د سعودي له پادشاه سره خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو په دې خبرې وکړې چې ملګري ملتونه ایران د نړیوالو قوانینو د پرله پسې نقص په خاطر وپوښتي. سپینې ماڼۍ ویلي پر یاس باندې برید د ایران سپاهي پاسداران ډلې ترتیب کړی و. سیف الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وروسته له هغه چې د سعودي د پادشاه سلمان په رسمي استوګنځي یو بالستیک میزایل فایر شو، له هغه سره خپل خواخوږي او یووالی ښودلی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي، ویلي د سه شنبې په ورځ یې په سویلي ریاض یو لګیدونکی میزایل شنډ کړ. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د همدې برید پر وخت په هوا کې یو وړوکی لوګی جوړ شوی و او د میزایل له شنډېدو سره تړلی بلل شوی. حوثي یاغیانو ویلي په عالیمامه شاهي ماڼۍ مانی میزایل وشته او هدف د سعودي لوړپوړي مشرانو یو لوی غونډه و. سپینی مانی پرون ویلی دا یو حمله و چې د ایران سپاهی پاسداران انقلاب پوځیانو زمينه برابر کړې و. تر دې مخکې هم د سعودي ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان دا کار د ایران سپاهی پاسداران ډلې بللې و او ایران یې تورن کړی و چې حوثی اغیانو ته د میزایلو په ورکولو سره مستقیمه پوځي پارونه کوي. د سپینی مانی په بیان کې راغلی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ او پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل ملګری ملتونه د ایران د نړیوالو قوانینو د پرله پسې نقص په خاطر وپوښتي، خو ایران د سعودي او امریکا د تورونه بې ځایه بللی دي. د سپینې ماڼۍ د بیان په اساس د امریکا او سعودي مشرانو همداراز په پرونی تماس کې د یوې سیاسي پروسې په بیا پیل خبرې وکړي چې وکولی شي د یمن جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جګړه مخته وړي او تر اوسه پورې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور له قحطۍ سره مخ دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم په اورزګان کې روان و امنیتي وضعیت په اړه رپورټ راخلو. د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په عملیاتو کې تر دا مهاله 15 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. په خبره د یادو عملیاتو پر مهال درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د غزې چارواکو ویلي د افغان پوسټ په دې هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 1 کیلومتر ساحه د دولت د وسلوالو مخالفانو لشتون پاکه شوې ده. یو شمیر سرچینو بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې یو شمیر افغان عسکر هم وچل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جګړې دغه لومړی کرښې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی او پاڼې رپورټ چمتو کړی.
دا د افغان پوځ یې نوښتالو تکی دی چې د ملکی خلکو پر کورونو بریدونه کوي، ځکه وسلوالو طالبانو په همدې کورونو کې ځان پټ کړی او پر افغان پوځیانو ډزې کوي. او دا بیا افغان پوځیان دي چې په مشترک ډول د خپلو کمانډانانو په لارښوونه د ځمکې له لارې هم د وسلوالو مرکزونه په نښه کوي. د بهرنۍ ځواکونو بلاک هاک الوتکې هم په هوا ګرځي، خو یوازې ننداره کوي او له کوم چا سره غرض نه کوي. او بل دا چې که څه هم د بهرنۍ ځواکونو الوتکې د افغان پوځیانو د الوتکو سره یو ځای ګرځي، خو وسلوال طالبان یوازې د افغان پوځیانو الوتکې په نښه کوي. د افغان پوځ دغه عملیات له تیر دو ورځ راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومتر کې د هزارګۍ په سیمه کې د وسلوالو د ځپلو په مخه پیل شوي دي. د اورزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي. د غزایی چارواکی وای په دغه عملیاتو کې 1 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو له منګولو راخلاصه کړي. د جګړې پر لومړی کرښه په دغه ولایت کې د څلرمې پولې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه کمکی چې د یادو عملیاتو مشرې کول ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ساحه د سولې د کپتر خانې منده او په خپله زرګۍ کې مونږ عملیات لرو او ډیر پرمختګ مو کړی ده. د 15 زیات مخالفین له منځه لاړ دي، 10 زیات زخمیان لري. حدود یو 3-4 نفرو کې موږ هم زخمیان لرو.
که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې 3 افغان سرتیري ټپیان شوي، خو دغلته یو افغان سرتیري چې په یادو عملیاتو کې ګډون کړی وو وایي په دغه عملیاتو کې 4 افغان سرتیري وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. دغه افغان سرتیري د جګړې په لومړی کرښه کې د خپل سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې ویلي.
په دغه جنگ کې زور سره ومه، دغه یو سره موږ ونیو په ټانک ورلو، طالبان غزا وو تر اوسه بیا مخته نه کړی. تر اوسه ما چې ولیدل د طالبانو فقط هغه ټپیان انتقال کله خواته او یو دوه ملي پاته او هغه مرسته یو لاله په دا په دا کې د جګړې حالات کې راسي یو څلور پولیس دوه اردو شیدان سو دوه ټپیان او یو د امنیت ملي سړی ټپیسو.
د دې ترڅنګ یوې بلې دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 15 افغان سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان دي. خو ځایي چارواکو دغه راز وویل چې یا د عملیات له نورو سره توپیر لري. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقوي عمري چې په یادو عملیاتو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
توپیر یې دا دی چې هغه ځای کې یو قدم موږ مخته ځو هلته منظمې پوستې جوړوو، بیا هغه ځای موږ دښمن ته نه خوشي کوو، په هېڅ که اردوی ملي که امنیتي ملي که موږ اوس دغه ځای کې تی خپله وینئ چې دې ته پرون موږ را ورسېدو پر 15 بجې باندې دغه ځای ته را رسېدلي یو، تر دې مخته سرایونه چې مو نیولي دي په هغه ځای کې پلس اردو امنیت ټول ځای پر ځای دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو او د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
دا اروزګان ولایت د امنیتي وضعیت او د دې ولایت مرکز ترین کوټ ته نږدې د روانو جګړو په اړه مو زموږ له همکار واوریدل. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز دراورو. فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز دراوروي.
امریکا له پاکستان غوښتي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په وروستي سفر کې ویلي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضر دی. سي پاکستاني ورځپاڼو د ماتس غوښتنه چې د روانې میاشتې په پیل کې کړې وه اوس افشا کړې. خدای نه دی ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر د غوښتنې په ځواب کې په وړاندې د پاکستان مشرانو ځواب څه و. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي پر افغان ولسمشر د فشار راوړلو د یوې هڅې په توګه د هیواد قوانین په قصدي ډول مات کړی دی او دې کار ته به دوام ورکوي. هماین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي تر هغه پورې چې ولسمشر د ملي امنیت رئیس د کورنیو چارو وزیر او نور مشران په خپله پر ځان قوانین تطبیق نه کړي دی به د قانون ماتولو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول یې د دغه هیواد په دوهم لوی ښار ملبورن کې په پیادارو کې خلک په موټر وهل رواني ناروغي لري. د وکتوریا ایالت د پولیسو سرپرست مشر دغه 2 کلن افغان افغاني ولاس له استرالیایي بللی چې د دب خبره په نشه یي موادو هم روږدی و. یو مسافر وړونکی کښتۍ چې 215 تنه سپرلی پکښې و د فلیپین په ختیځو سواحلو کې ډوبه سوې ده چې ویل کېږي تلفات هم لري. ایرانی چارواکی وایي په هغه زلزله کې چې تیر ماښام تهران ته په نږدې سیمو کې سوې یوه ښځه وژل سوې او نږدې 100 نور کسان سطحي ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له لورې د چچن پر مشر رمضان قدیروف لګیدل بندیزونه غیر قانوني او غیر دوستانه بللی دي. د کرملین ویاند نن خبریالانو ته ویلي چې په قوي احتمال به روسیه د متقبل اقدام په توګه د بشري حقونو څخه د سرغړونې په تور روسیې ته د امریکایي اتباو د تک مخه ونیسي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه درته یوسف خان زادران وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د اتلولې ګټلو لپاره بند امیر لوبډلې سپین غر ته 240 منډو هدف ټاکلی. د بند امیر لوبډلې څخه یونس احمدزي 210 نه سوځېدلي، حشمت الله شهیدي 103، محمد سردار 94 او عثمان غنی لونورو ډېرې 3 منډې جوړې کړي. سپین غر لوبډلې د لوبې درېمې ورځې پیل کمزوری وکړ تر دې چې په 106 منډو کې یې ټول لوبغاړي وسوځېدل. که سپین غر د څلورمې ورځې تر پایه پاتې 501 منډې پوره نه کړي او ټول لوبغاړي وسوځېدل، نو د احمد شاه ابدالي د فرست کلاس سیالیو اتلولي به بند امیر وګټي. دا سیالۍ د تیرو 2 میاشتو راهیسې د 5 زونونو ترمنځ په کابل، ننګرهار او خوست کې پیل شوې وې. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي مصطفی ازادزوی د تایلند د چنګيري لوبډلې سره د لوبېدو 2 کلن قرارداد لاسلیک کړ. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دی به د تایلند د غوره لیګ په سیالیو کې ولوبېږي. مصطفی ازادزوی تیر کال هم د تایلند د چاینا لوبډلې سره لوبېدل. د تایلند د فوټبال غوره لیگ د آسیا په کچه د غوره لیگونو څخه یو مشهور لیگ ګڼل کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د دغه کمیټې د مشرۍ لپاره به تر 3 راتلونکو میاشتو پورې د انتخاباتو زمينه برابره شي. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان منور شاهزاد ازادي راډیو ته وویل دا انتخابات به د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د قوانینو له مخې ترسره شي. دا په داس حال کې ده چې د تیرې 1 شنبې پورې د آسیا د اولمپیک کمیټې او د اولمپیک د نړیوالې شورا پلاوی د دغو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره لا څخه لیدنه وکړه. د غپلاوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان لوبغاړو سره هم وکتل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ورزش د انسان له صحت سره مستقیمه اړیکه لري، نو ځکه په کار ده چې په ورځني کارونو کې ځای ورکړو. نن په همدې اړه غږیږو لمونږ سره په یونیسف کې د ماشومانو د وجی صندوق د مشارکت مشر احمد جان نوزدی دی. په دې وروستیو کې د یونیسف ادارې د کرکټ په برخه کې له ځوانانو سره پروګرام درلوده. که د دې پروګرام په اکله تاسو زیات معلومات راکړئ، دا پروګرام چیرې و څه رقم و؟
سکهل یعنی تقریبا 14 ورځې مخکې د دسمبر په 14 تاریخ باندې یونیسف د همدغه حوزې په سطح باندې، یعنی د جنوبی آسیا د هیوادونو په سطح باندې او د کرکټ نړیوال شورا یو مشترک کمپاین د ځوانانو د ملاتړ په خاطر باندې تر دې عنوان لاندې چې ورزش کولای شي د ځوانانو په ژوند کې اني تغیرات رامنځته کړي یو نړیوال کمپاین اعلان کړ. په دغه غونډه کې د جنوبی آسیا د هیوادونو لپاره د یونیسف عمومي مشر هلته و، رئیس یې اغلی جنګاف، او کرکټ د نړیوال شورا نه ښاغلی یوریج سنگ هلته و چې د هندوستان د کرکټ یو سوری دی او دی زیر سن 19 سال یا تر 19 کلونو ټیټ ځوانانو د کمپاین یا دغه ټیمونو سره د عمومي مسؤلیت سره دی. دوی په دواړو باندې د کرکټ پر بیټ باندې امضا وکړه او کمپاین یې رسمي اعلان کړ. په کمپاین کې سره دی چې د افغانستان 19 کلونو ټیټ د ټیم کمانډان نوین الحق او پامدغه ډول باندې یو خور چې هغه صبریا نوروزی چې د هرات د فوټبال د ټیمونو د جنډ د ټیمونو میو وتلی او مخخه لوبغاړي ده، دوی پکې ګډون کړی.
دا کمپاین په جنوبی آسیا کې وکنه، کله درته وای چې والی جنوبی آسیا ورته انتخاب شو؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. شاید تاسو خبر یاست چې د جنوبی آسیا په هیوادونو کې تقریبا 340 میلیونه تنکی ځوانان دي چې دا یو ډیر غټ نفوس دی. ولی ورزش، ورزش په دې خاطر باندې چې ورزش و ځوانانو ته د صبر او بردوباری او د تحمل درس ورکوي. په دې معنی باندې چې کله چې موږ ګورو چې د ورزش په ډګر کې دوه ډلې یو د بل سره سخته بازی مخته وړي او هر یو تلاش کوي چې بل ډلې ته ماته ورکړي، ولې دوی هیڅکله یو د بل سره تاوتریخوالی نه کوي، هیڅکله یو د بل سره جګړه نه کوي. یعنی دا په خپله په ځوانانو کې د صبر او بردوباری او تحمل فرهنګ راژوندۍ کوي.
بله، که داسې راته وایي چې دا څه علت ده چې کله ورزش ټول ورزش په تیر بیا کرکټ دا د یووالي سمبول ده، دلته وحدت اتحاد رامنځته کیږي، که په دغه راز باندې خبرې وکړي څنګه دا یووالی رامنځته کیږي؟
ګوري که موږ لاړ شو و ډېر پخوا تاریخ ته، نو د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته ټول نړیوال په دیا کې داسې و چې جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت مسکی چې دوه طرف یو بل سره ونه پیژندل شي، یو د بل خبرې سره داک نس کړه، یو بل سره ونه سي پیژندل. نو ټول نړۍ په دیا کې دا باندې سوچي موږ باید نړیوال فرهنګونه باید ترویج کو، دا غو د پر باید کار وکړو. یو د غو نړیوال فرهنګونه نه ورزش ده. نو ورزش کولای شي د یو هیواد پیژندګلوي کې و نور نړۍ ته و نور هیوادونو ته نقش ولوبوي. په همدې خاطر باندې ورزش په خاص ډول باندې هغه ورزشونه چې هغه مثلا افغانستان پکې شلاس لري، او په کرکټ کې افغانستان مثلا شلاس لري، او بل دا چې مثلا په افغانستان کې هم د نفوس اکثریت برخه یعنی تقریبا 50% هغه ځوانان چې د هغوی عمر تر 25 کلنه
چټي،
او د دې ډیره برخه تنکی ځوانان دي، یعنی هغه ځوانان چې د هغوی عمر د 10 کلونو او د 19 کلونو تر مابین.
یونیسف نور څه پروګرامونه لري چې د ورزش په برخه کې دوی له ځوانانو سره د مرسته وکړي؟ هغه کوم څه ته دوی اړتیا لري هغه ته ورسیږي؟
په خاص ډول باندې یا په ځانګړي ډول باندې د یونیسف خاصه پاملرنه، ځانګړي پاملرنه به له دې وروسته و تنکی ځوانانو ته وي، یعنی د 10 کلونو د ژوندانه دوهمه لسیزه، ځکه د ژوندانه دوهمه لسیزه د تنکی ځوانانو په ژوند کې ډیر ارزښت لري. دا ټاکون کېده بنان نسب به د کرکټ بورډ سره پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې ځوانان دې ته وهڅه وي چې ورزش
تر اوسه کار نه
کړی دی. د بیلګ په ډول باندې موږ د افغانستان د کرکټ بورډ سره موږ تقریبا د 3 کاله مخکې د غو سره پارتنرشپ لرو، او ولې دغه پارتنرشپ ډیر وسیع شو، یعنی موږ اوس په نړیوال سطح باندې یو پارتنرشپ لرو، یو مشارکت لرو، او دا د همدغه تنکی ځوانانو د تشویق په موخه باندې
دی. ورزش بیا د کرکټ په ارزښت باندې خبرې وکړي چې دا څومره مهم ده د نوې ځوانانو لپاره.
افغانستان کې کرکټ بالکل یو نوې لوبه ده، یعنی تقریبا کزوم شل کاله مخکې موږ په افغانستان کې اصلا چا کرکټ پیژندو یم نه، یوازې هغه څوک چې هغه افغانان چې هغه ماجر و پاکستان کې نور غونډو یو ودونه کې دوی د کرکټ سره اړتیا نه تسوي، او کرکټ په افغانستان ته ډیر ورسره راوړل شوی. ولې د افغاني ځلمیانو توانمندي، د دوی پشتکار، د دوی حوصله، د دوی بردباري نن افغانستان د هغه مملکتونو په ډاله کې دی چې هغه د کرکټ کرکټ ډیر ټاپ لوبغاړي دي فقط څو میاشتې مخکې نه پوهېږم دوه میاشتې درې میاشتې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ بورډ د نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړ. دا ډیره ساده خبره نه ده، دا ډیره غټه لاسته راوړنه ده. او نه یوازې کرکټ بلکې نورې ورزشي لوبې والیبال، یعنی هر ورزشي لوبه کولی شي دا ټول نړیوال فرهنګونه دي، دا باید تقویه شي، دا باید ملاتړ شي. او موږ یونیسف د افغانستان یونیسف د فوټبال سره هم دغه لوبه پارتنرشپ درلود، مثلا موږ د لیګ برتر سره سر کال پارتنرشپ درلود په ګډه باندې ځوانانو لپاره کار کوي چې څنګه کولی شي مثلا ځوانان تشویق کړي. تاسو ګوري کله چې مثلا ورزشکاران دوی د بهر ناراضي او بریا له ځان سره وړي، تاسو ګوري چې څومره افغانان د دوی لپاره منتظر وي. یعنی د افغانانو لپاره بیا دا مسله تر نه وي چې دغه څوک دی او هغه څوک دی، دغه لپاره دا متراوي چې دا دی چې دا د افغانستان ټیم دی او د افغانستان ټیم افغانستان ته بریا راوړي.
اوس چې ورزش دومره مهم ده، کورنۍ ته څه پکار دي چې تر څو خپل بچي واڅوي چې دوی په ورزش کې برخه واخلي؟
زما په یم کورنۍ ته دای چې د خپل تنکیو ځوانانو وړاندیزونو ته د غوي علاقه مندوی ته واژ ونسي، هغه یې درکي او هغه یې د څه واڅوي چې کوم استعدادونه چې په دوی کې موجود دي هغه روښانه شي، هغه وغوړي. دا استعدادونه کدای شي د ورزش په برخه کې، دا کدای شي کرکټ په برخه کې، دا کدای شي د فوټبال په برخه کې، دا کدای شي د ورزش په اوله برخه کې وي، دا که الوکان وي کنه جنکان وي دوی باید ته وهڅوي. زما پیغام و وطن کوي ځوانانو ته دادی چې دوی ورزش ته مخه وکړي او د ورزشکارانو تحمل، صبر، بردوباری او یووالی زده کړي. زما پیغام د ورزشکارانو د ورزش وسورو ته په خاص ډول د افغانستان د ورزش وسورو ته دادی دوی خپل ځانونه د یوې شی بیلګې په توګه باندې ځوانانو ته ورپېژني، ځوانان دې ته وهڅوي چې ځوانان د ورزش په میدان ته راشي.
بله، په راتلونکي کې تاسو څه پلان لرئ؟ لکه اوس د کمپاین تاسو په جنوبی آسیا کې د کرکټ پاکل باندې کمپاین درلو، د راتلونکي کې
دا کمپاین مدوام پیدا کی او موږ په ګډه باندې د جنوبی آسیا په سطح باندې یونیسف او بیا په افغانستان کې د افغانستان یونیسف او همدغه د جنوبی آسیا په سطح باندې د کرکټ نړیوال شورا او همدغه په افغانستان کې د افغانستان کرکټ بورډ او نه تنها د افغانستان کرکټ بورډ، موږ به د ټولو ورزش د ټولو ستورو سره، د ورزش د ټولو سازمانونو سره به موږ کار کوو تر څو څنګه کولای شو چې د ځوانانو په ژوند کې مثبت تغیرات رامنځته کړو.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د احمد جان ابزادي خبرې د ورزش په تیره د کرکټ د ارزښت په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنه لدود یا لوگی سرمو چال دی. تاسو دخونو د گرمولو لپار کم شاینس وزوی؟ آیا کلمو فکر کرده چه د دبارو د سکرو دود یا لوگای چوم رزیان رسون که دی؟ نن پام دیگ لغا گیگو په پایل کې یو شمیر کسان په خپل سیمه کې د ډبرو د سکرو یا سنگ زغال له دود څخه شکایت کوي. ورپسې اورو چې ول ډیرای کسان د ډبرو سکرو سوځوي. بیا لسی نظر د ډبرو د سکرو د لوګي زیان ډاکټر راته وایي. د چاپیریال ساتنې لار هم د موضوع چیرو که تر اخره را سره پاتې شي تمثلي ټوټه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي، وګمه جبرخیل به درته وړاندې کړي. اوس وګمه ته وښي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس چې هوا ورځ تر بلې سړېږي د خونو د ګرمولو ضرورت هم ډېریږي، نو ځکه خلک د کوټو د تودولو لپاره له بېلابېلو سون توکو لکه لرګي، زغال، ګاز، تیل، پلاستیک، ټایرونه او داسې نورو څخه کار اخلي. په دې شیانو کې ځینې یې دومره مضر دود لري چې د ډاکترانو په وینا ممکن انسان، نبات او حیوان هلاک وچ کړي. نن موږ د ډبرو د سکرو په دود یا لوګي خبرې کوو. اوس مهال په بازار کې 15 ډوله د ډبرو سکاره خرڅېږي چې ډېری یې تصفیه شوي نه دي. په همدې وجه یې دود ډېر مضر دی. په پیل کې له دوو تنو څخه اورو.
نوم عبدالستار دی، اوس اوسېږم په کلچا کې. د مونږ کور سره ما مې لګېدلی دی، بیا دا سنگ زغال کې استعمالوي چې بند راوځي سرونه مې چکر وهي، بعض زکام وي، ټول دا شی ویل کنه شمه چې کړی وي، بعض د بوج نه راشي بېخي جنګل خو ډېر نه په تکلیف وي. ساخ دود کوي مونږ څه څومره کورونا ور بي په لاسه مترې کې 500 متره کې ټول سره جنګل خونه چې د ځای نه د سنگ زغال امامونه بېخي ورک شي.
مانو مال شاخان د مونږ دی لوګر مونږ چې راشه کې وسو د شنو چې په یو کوټه کې و راچول سنګ زغال په څلور کوټو کې پنځو کوټو کې دا سنګ زغال چول د دار کم دوکې بکات کې شو و راخستي بس بچار مش ټول مریضان دي سترګم د کې سینې هم نشي ټوخي ګیم زکام هم سي جاتي بس لږ سره جاتي نه کېږي مخپل لرګي سوز
دا چې بل ډیره کسان د ډبرو سکار سوزوي الاتی بي وزلي او غريبي خي دوی وایي چې اقتصادي کمزور دي سکار هم ارزان دي او هم یې اور دوامدار دي د کابل اوسیدونکو لایق خان چې د دولسو کسانو نفقه ورلغاړې ده وایي دا چې د کورنۍ د غړو شمیر یې زیات دی درې کوټې ګرموي په درې واړو خونو کې د ډبرو سکاره سوځوي
اوس چې د اقتصاد کمزوره شو بس اوس د سنګیز غوال چې کله وایسمه بیا کار ځان ته ومیږي اقتصاد نشته که اقتصاد وای خو ښه شي به خسته وای
هغه کسان چې د ډبرو سکاره سوځوي له ځان سره یې گاونډیانو ته هم غنی سي ستونزې پیدا کړې دي شپږ دیرش کلنه نجيبه وایي چې خواوشه ټول همسایگان یې د ډبرو سکاره سوځوي له هغه وخت چې هوا سړه شوی او گاونډیانو یې بخاری اخی تنفسي ناروغي څو چنده زیاته شوې ده
سمه قایت چې ما هم نو کوټه راوځم سګور نه د موږ د سوري فضا ټول دودي زه خپل په جمعه کې دوه ورځې درې ورځې ډاکټر ته ځم درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم هغه هم کله پیدا کی کلینک کله چې پټنه باور کوکنه سراخلوې تور
د لوګر اوسیدونکو حاجی جانان وای دا منو چې د ډېرې کسانو اقتصاد کمزورې دي دوی دومره پیسې نه لري چې د خونو د ګرمولو لپاره داسې سونتو کې وکاروي چې دود یې کم وي خو کچيري دوی د همدغه دود لواج چې خپلې لامل دي ناروغ شي تاوان او مصرف وي یو پسلا زیات شي
د دوه روپو خبره ته ګوري چې دا زغال ډېر وخت یې ری ډېر ټیم پاس کوي بیا نو چې کومه آینده ته ګوري آینده یې ورو ورو ګله مریضي باندې ککړ کیږي ډاکټر ته چې ورځي پیسې ډاکټر سره نه وي ټوخه 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 ټول ورو ورو ګله مرضونه شي خراب شي فکر نه کوي چې دا خلکو تم توان ده ځان تم توان ده دغه د کابل هوا ککړې هوا تم دا تم ډېر توان ده
دا چې د ډبرو سکاره من پڅو دي او لکم ځای څخه کابل ته راوړل کیږي زمونږ همکاري رشتي مرسل په کارتي نو کې لېو دکاندار سره مرکه کړې ده د اوریدو بلنه یې درکوم
زه محمد علیم د خوست ولایت مونږ دلته چې پرشګانې دي لړکی خرڅو او سره پسان کې څنګه زغالم خرڅو د لړګي زغالم خرڅو
ښه تلګ دي خاطر سره د سکرو دی ډېری ته به ودرېګو کته سره توې د سکرو چې مونږ مخې ته دي د کوم جراغلی دي
دا له مزر شپ نه راځي د درې سپنه د دې رټونه پرسه کلګنه خو ټن په حساب 7000 9000 روپۍ برتلل او سکل د رټونه جکشي بي دي په 14000 14000 روپۍ خپل کابل ته راځي
ښه او ضرورت وای چې ام دغه لته په دغه مارکیټ کې تاسو څو رقم زغال لري
مونږ په دغه مارکیټ کې د لرګي زغالم لرو د تیګ زغالم لرو او په خپل لرګي ملرو
تی خپل لکم جی اخلي
زه خپل د حساب نه راوړم
مان په څو دي
نو مان خو ستلته مونږ خرڅو په 15 په سلام غنی خرڅو بعض خلک امام ته وړي او بعض خلک کور دي پاره د بخاري د پاره وړي او بس دغه مرکز ګرمي ته دغه ته خلک استعمالوي
لوګي یاد د انسان سيري او حتی څومره تاوان رسوي د داخلي برخي ډاکټر عتیق حلیمی په اړه معلومات راکوي
اول کده ظاهري سيري ابن نسړیو ګوري دود ډیر مزره ده یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي د زینت او خلا له نظر یو مهمه صدمه ده هغه مریضان چې سالندې تکلیف لري او برانشل اسما چورتوي دغه مریضان کشیر ته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پس زیاتیږي او تشدیدیږي تو خای چې یو خطرناک علامه د اکثر امراضو ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامسته کیږي بعض نور ناروغي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې منځ کېږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي لدې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره ده چې اکسیجن واخلو او کاربون ډای اکسید الکو هوا ته نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربون ډای اکسید یا دود اخلو نو زمونږ بدن ته اړین شې چې دغه اکسیجن دی یعنی انسان دی او بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه یا کېدې شي چې نارام شي ځکه چې اکسیجن په یواز کاربون ډای اکسید اخیسته دی یعنی دود تنفس کړی دی لدې څخه علاوه یو ډیر خطرناک ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چی د بی کیفیت زغالو سوازول مو روغتیا ته کوخ دی. بلخوا د چاپیریال د بدرنګۍ سبب هم کیږي. دا چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې حق لڅوي، زموږ همکاري فرشتي مرسل د چاپیریال ساتنې د ادارې لموئین ولی مدقق سره مرکه کړې ده، ورته وکشي.
کوم ارزونه سه کال د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې سکه لري، هغه تشویشونه یا هغه کچا د ککړوالې په تیرو کلو کې وغه کې یو څه کمواله راغلی، کچا لږ راټیټه شوې ده. خو هیڅ ځای دا سه کال موږ وتوانېدلو تر څو یو څه نور وسایل د هوا د ککړتیا د کچې د معلومولو لپاره لاسته راوړو، او د دې لپاره یو جامع پلان تر لاسه لاندې لرو. سه په راتلونکو دوه درې میاشتو کې که وکړای سو د کابل د ښار هغه عمومي تصویر موږ لاسته راوړو، سه په رښتیا په ټول ښار کې په اوسط شکل هوا څومره ککړه ده.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د دو ستونزه له تیر کال یو څه راکمه شوې ده. تیر کال موږ تاسو سره خبرونه درلودله، سږ کال بیا راغلو، مګر له دفتره تر دې ځای چې راتللو یو ډول سترګې زموږ سوځېدلې. یو علت یې د موږ په فکر همدا د هوا ککړوالی ده. عام خلک هم شکایت لري چې نظر نورو کلو ته دود زیات شوی ده. کله چې دوی هوا ته ګوري دوی پوهېږي چې له تیر کال نه سږ کال زیات شوی. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ یعنی څنګه تاسو وایئ چې کم شوی ده؟
ما ویلې چې د هوا ککړتیا لږ کمه شوې ده. هغه عوامل چې هوا ککړوي هغه په خپل ځای باندې دي، ولې په بعضو عواملو کې لږ څه خواله راغلي دي، مثبت حرکت پکې ګورو. خصوصا په تیرو کلو کې عمده عامل د هوا د ککړتیا د کابل په ښار کې د سړکو خامهوالی او خرابوالی و.
د دود په اکله څه وایه؟
دود نه ده کم سوی، دود زیات سوی ده. په تیر کال کې تر یو میلیون زموږ هیوادوال له ایران او له پاکستان او دې ملکونو بیرته راغله. د دغو خلکو اکثریت ټول په کابل کې میشت سو. دا اوس موږ ته راښیي چې دود نه ده کم سوی، ولې دا خلک هم مجبوره دي د ځان او د کور او د ماشومانو د ګرموالي لپاره خپل کورونه ګرم کړي. کله چې کورونه ګرمېږي دود زیاتېږي. ولې دود زیاتېږي؟ د دې لپاره چې زموږ هیوادوال پاکې منبع ته لاسرسی نه لري.
اوس نو څه کول پکار دي په تېره د چاپیریال ساتنې ادارې ته؟
یو د دولت مسؤلیتونه دي چې دولت باید خپل کارونه وکړي. د دې سره خوا کې د خلکو مسؤلیتونه هم شته. دود خلک منځته راوړي، په له منځه وړلو کې هم د خلکو سهم ډېر عمده ده. باید سهم وخت دلته باید څه وشي؟ د چاپیریال نگانه بهترینه لار او بهترینه طریقه دا ده، یا روش دا ده چې موږ پاکه انرژي ولرو. ولې پاکه انرژي نه لرو؟ خو اوس پاکه انرژي نه لرو، کوشش وکړو چې هغه منابعو نه له هغو موادو نه کار واخلو چې د هغو ککړتیا کموي. هغه مثلا کوم دي؟ مثلا ګاز. د مایع په ګاز کې د دولت مسؤلیت دا ګرځي چې حداقل قیمتونه ثابت وساتي. بله لارې دا ده چې موږ د امکان تر حده پورې کوشش وکړو چې هغه مواد چې ډېر زیات ککړوونکي دي له هغو نه کمه استفاده وکړو. که ضرورت نه وي مثلا بخاری ونه لګو. اکثره ځایو کې ما لیدلی دي چې که ضرورت نه وي هم زموږ هیوادوال بخاری تاسې لرګي او زغال ورچي. بې له دې نه چې فکر وکړو چې د دغه دود بالاخره بیرته زه تنفس کوم، بیرته په موږ باندې راتاویږي په هوا کې. دغه لارې دي. درېیمه لارې دا ده چې څنګه موږ کولی شو حرارت وساتو د کوټې دننه. یعنی زمینه د فرار د حرارت باید کم کړو، له منځه یې ویسو، تر څو موږ کمه انرژي مصرف کړو. هم اقتصادي ګټه لري، هم صحي ګټه لري، هم چاپیریالي ګټه لري.
زه د خبرونې ورسته برخي، یعنی تمثيلي ټوټې ته. په تمثيلي ټوټه کې هم په لوګي یا دود خبرې شویم.
ته د دې لګ را سره ونی سچ او چپن سیرانه
خاصه ماده وزره د سفیر واخلم. ا راکماته چته کېدم؟
دا د بخاري په سر کې ده.
پرېګه ده ماته ته دا غلې سې شو.
او خدای خودی خیر در کی دغه چبلاوی دی راوړی داسې سوځي لا کار چلرګي.
خو تا و چې ډوکی می نګر میږي زم لاړم داسې څنګه زغال می درته راړم مې چې ډوکی دی ګرم شه ډوکی.
خیر یو سه سړی چې یو کار وکي دغه دی ورسی پلستر مونی سي.
دا خو اسانه خبره ده. خزی دا اوس به ونی سم پلستر خو هغه د مخه مخن واری کیخه تو درګه زی راوړم.
دا ونی سه مام داسې کوچه درته پخ کړی دا چې ګوتی به ورسره وخوري.
دا ده ده ما خدا دې شیشه بند کړه دود نور نه راځي.
سبای چې د زغال وروا چوم تر غرمې پوری یو رقم کوټه تودې تبوي امام دی.
چیرې یاس په کور کې یاس نه
یا وی راځه خورې ستړې مسي
شاګل ستړې مشي
دا جلی خبره په رجلی
دا جلی ولی
دا جلی داس تاسو په کوټه کې ناست یا سلام په لور ما خبر نه یاس
وی صدقه دې شم لوري ته دې خواته راځه دلته کنه چې زلي ګوبو ورکما
تازه ده بیرون نه خبری است؟
ولی واخوری بیرون چه خبره ده؟
خبره ده چه هر چه خپل کوتا تبده کرده دروازه تړلې دي، کړکۍ تړلې دي، دودانې بیرون دي. هر کور چې بخاري ولګي، هر کور چې دا دودان راوځي، د دې ماشومانو د لویانو به څاري بیا سترګې ته یې لاس موړه زوی چې نورم بیا سرې کېږي.
هر څوک به اور بلوي، خو ژمی ده، نو څنګه وکړو؟
د هر کوره چې دود راووځي، خو ستا لور زما لور د ابل لور ټوله پکښې کې ناروغه کېږي. دا کوټه مو ولې دومره سره کړې ده؟
خورې، دغه سړي داسې ښایسته سنګزغال راوړی دی، کوټه دغسې سره سوه.
بس همدا ښه خبره دې کړې ده چې سنګزغال دې ور واچول، بیرونه خبر نه یاست.
وجلۍ، ته نو ولې دې باندې لاړوې؟ دا وخت باندې تګ دی چې ته ځې.
که دا د باندې ونه وځي، یو بل مسلمان خو ځي په سودا پسې، یو بل ځي کار ته ځي، وظیفې ته ځي، ټوله خلک مجبور دي په کوټه کې، خو ټوله ژمی نه شي تېرولی تېرې کې. لږ څه مو د بخاریانو سره احتیاط وکړئ، لږ څه دا د سوخت د موادو سره احتیاط وکړئ.
والا خورې، که رښتیا درته وایم، دې خبرې ته مې هېڅ فکر نه و.
ته دا سهار د وختي کړکۍ خلاصه کړه، ته د بیرون هوا وګوره چې څه حال دی، سترګې نه رینېږي په دودانو کې.
بس ښځې، ښه خبره دا ده چې لږ به لرګي راوړم، لږ ورسره دا سنګ زغال اچوه. رښتیا وایي دا چې هر کور داسې وږي، خو د دې نه ورځ خرابېږي.
صحیح ده سړیه، وروسته د دې نه به کوټه هم دومره نه توده وو. ګوره، لا دومره یخ نه دی، لږ لرګي راوړه، لږ به دا سنګ زغال پکې اچومه، بس کوټه به سمه توده وي.
خیر، دا ځل خو مې سنګ زغال راوړي، دا په یو رقم خلاص کړه، لږ لږ سوځوه، بیا به د دې نه وروسته نور سنګ زغال نه راوړم.
دغسې خدای دې وکړي چې ټوله کورنۍ ودغه ته متوجه شي.
پدیله چې کوټې مو ګرمې او چاپیریال مو له دود څخه پاک وي، د کور کلی خبرونه پای ته رسو. تربیه پارځه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
هم ریزنا زمر دا ولایت
پا مکتبو کی مرسل
دا ملی حکمتو تا ایک وشل شو کی دیستو
درجات
کنیو
آزادی راڈیو تا پا دیش میرا خپل پیغامون را ولیگی 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15